دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل تورمن کوربه يم چې د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. د دغه یو ساعت په ترڅ کې به د مهمو راپورونو ترڅنګ د تاند څنګه او حقیقت څه د خبرونه هم درته وړاندې شي، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې جرګې د کار د دوام په اړه د افغان ولسمشر پریکړه تایید کړه. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو انتخاباتي کمیشنونو باور بیرته جوړ شي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پریکړه تایید کړه. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې تر یوې بلې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلي چې د افغانستان ملي شورا د یو قانون جوړونکي بنسټ په توګه د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر روښانه کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. که څه هم په دې بیان کې تخنیکي، امنیتي او مالی ستونزې د انتخاباتو د ځنډ عوامل بلل شوي، خو حقوق پوهان د ولسی جرګې د کار له دوام سره مخالفه دي. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي چې له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره وکتل او د ملي شورا ولسوال د انتخاباتو اړې د هغوی طرحې ترلاسه کړي. ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې له ټولو حکومتي ظرفیتونو باید د انتخاباتو په برخه کې ګټه واخیستل شي او د انتخاباتو نیټه باید داسې تعین شي چې امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې ونه نیول شي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته نن په کابل کې را څرګندونې وکړې.
تا زمانی که مشکلات وجود دارد توقع و انتظار ما از کشورهای مهمان
پذیر است که مدارا وقتی چه ستونزی موجودی وی لکربه هیوادونو چه خزمون گختن داده چه ده افغان کدوالو پا وړاندې له زغم کار واخلي. دا به وروستي کلونه وي چې افغانان به په کډوالۍ کې په ژوند مخته وړي. ښاغلي بلخي په داسې حال کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې حکومت د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام امر کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټوله نړۍ کې نوس نیم میلیونه کسان کډوال دي او په کیسه باندې 2.5 میلیونه افغانان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي یو تن یې له 2 شپېته میله وسلو سره نیولی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د برکت الله په نوم دغه کس په ډېر ماهرانه شکل 1 شپېته میله کلاشینکوفونه یو اتفنګچپ یو کورلا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړی و. د بیان له مخې دغه کس غوښتل دا وسلې له کابره بهر یوسي چې د 12مې ناحیې په یو اړونده سیمه کې ونیول شول. او په پای کې هم اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نوي ډیپلوماټانو په اړه پریکړې بل ولسمشر سره شریکوي. صلاح الدین ربانی نن د خپلو ورځني کاري پروګرامونو د بیان په مهال ویل چې د ځینو سفارتونو لپاره د نویو سفیرانو او ډیپلوماټانو د ټاکلو په اړه هر ډول پریکړې مخکې له مخکې ولسمشر ته رسوي. ښاغلي ربانی ویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به د بهرني سیاست مسوده چې پخواني حکومت جوړه کړې وګوري او هم به له دغه وزارت سره د قراردادیانو په اسنادو بیا کتنه وکړي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید تر اوروي.
د امریکا حکومت وایي سره لدی چې ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري کېدو تمه لري، د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته یې دوام ورکړی او حتی په تېر کال کې یې داسې هڅې زیاتې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه ارزونه کې چې د منځني ختیځ ویل شوي چې د منځني ختیځ لپاره د ایران پر بهرنۍ کړنلاره د ولسمشر په توګه د حسن روحاني ټاکل کېدو او له امریکا او نورو غربي قدرتو سره د اټومي موافقې په اړه مذاکرو اغیز نه دی کړی. سره له دې چې تېر کال د ډیرو وژنو او تخریب مسؤلیت پر طالبانو او اسلامي دولت په نوم پر وسلوالو ورچول سوی، خو په نړۍ کې د تروریزم د ارزونې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې پر هغو جدي ګواښونو چې ایران او هغه ډلې چې ایران یې په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوي ټینګار شوی دی. رپورټونه وایي هغه سپین پوستي سړي چې په جنوبي کارولینا کې د چارلستون په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې اول پلان درلود چې پر یوه کالج حمله وکړي. د ډیلان روف یوه تور پوستي ګاونډي مطبوعاتو ته ویلي چې څو ورځې مخکې روف د چارلستون په کالج کې پر زده کوونکو د ډزو پلان درلود. ډیلان روف پرون د ویډیو له لارې د قاضي په وړاندې راڅرګند سو. د چارلستون کلیسا ته اکثر افریقایي امریکایان ورځي. پر دې کلیسا د چهارشنبې په ورځ حمله وشوه. د روسیې ولسمشر د فرانسې او بلجیم د پریکړې چې د روسیې پانګې کنګلوي وغندله. پوتین ویل د هاګ نړیواله محکمه چې دا اقدام یې پر اساس سوی پر روسیا هیڅ ډول قانوني یا قضایي حق یا صلاحیت نه لري. د روسیې ولسمشر پرون په سن پیټرسبورګ کې خبریالانو ته وویل موږ پرته له دې چې عکس العمل څرګند کړو بله چاره نه لرو. پوتین وایي موږ له دې پرته چې عکس العمل څرګند کړو بل څه نشو کولای ځکه موږ باید خپلې ګټې خوندي کړو او د خپلو ملي ګټو څخه دفاع وکړو. د ژمنه وکړه چې د پانګو د کنګل کېدو د پریکړې پر ضد به محکمې ته عرض وکړي او دا چې د روسیې قانوني ستراتیژي به دا وي چې د هاګ د نړیوالې محکمې قانوني او قضایي صلاحیت څخه انکار وکړي. د هاګ نړیوالې محکمې تیر کال د یوکوس په نوم د تیلو ستر شرکت ته چې روسیې په 2004 میلادي کال کې بند کړ او د دغه شرکت پانګې لیلام کړې د 50 میلیونه ډالرو مالی تاوان ورکولو پریکړه وکړه. د بلجیم او فرانسې وروستۍ پریکړه چې د روسیې پانګې غواړي کنګل کړي د هاګ د نړیوالې محکمې د دې حکم د عملي کولو لپاره شوې دي. د روسیې ولسمشر وویل چې د هاګ نړیواله محکمه یوازې د هغو هیوادو په اړه د داسې پریکړو حق او صلاحیت لري چې د اروپا د انرژۍ چارتر په نوم تړون یې لاسلیک کړی وي خو روسیې دا کار نه دی کړی نو له دې امله د محکمې د پریکړې د منلو اړتیا نه لري. په سومالیا کې نن اته پولیس ووژل سول. داسې انګېرل سوی چې حمله موګدیشو ښار ته نږدې د الشباب د اسلام پالې ډلې وسله والو کړې ده. پولیسو ویلي چې وسله والو نن سهار وختي د پولیسو پر پوسته حمله وکړه. وسله والو کسانو اته پولیس وژلي او درې پیک اپ موټر یې تښتولي دي. الشباب وسله وال غواړي چې په موګدیشو کې د غرب په ملاتړ جوړ شوی حکومت ړنګ کړي. د چین په جنوب کې د شدیدو بارانو له امله په روانه اونۍ کې 18 تنه مړ شوي دي. د چین د ملکي چارو وزارت ویلي په ځینو ښارونو کې په تیرو 48 ساعتونو کې 40 سانتي متره باران شوی. زرګونو کورونه ویجاړ شوي او لسګونو زره انسانان له خپلو سیمو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. زیات خلک د کورونو د نړېدو د ځمکې د شویدو او د تالندې له امله مړ شوي دي. تر ټولو زیات باران د چین په هوبی ولایت کې سوی چې ویل کېږي 10 تنه پکې مړ دي. سیمه ییز چارواکي وایي د شدید باران له امله یوازې په دې سیمه کې 6,000 کسان متاثر شوي دي. د چین په هونان ولایت کې هم 15,000 کسان د شدید باد او باران له امله بې کوره سوي او یا مالي تاوان ورته رسېدلی. او د هند په ممبئی ښار کې د زهرجنو الکولو د څښلو له امله د مړو شمېر 6 ته لوړ شو. دا کسان چې ټول د ممبئی ښار د یوې خوار میشتې سیمې اوسېدونکي دي وړمه ورځ ناروغه شوي وو. پولیسو ویلي چې 6 تنه یې په غیر قانوني ډول د الکولو د خرڅولو په تور نیولي او تحقیقات ورڅخه روان دي. په هند کې د لاسي جوړو سویو د خراب کیفیت او په تور بازار کې د خرڅېدونکو الکولو د څښلو له امله هر کال خلک مري ځکه غریب خلک د سم کیفیت الکولو د اخیستلو توان نه لري. د رسمي مو پرساس داسې ویل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 500 تنه په هند کې د دغسې الکولو د څښلو له امله مړه شوي وو او په 2011 میلادي کال کې شمیر تر 1200 زیات وو.
تاسې ازادي راډیو ته وکیاست. د افغانستان ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادې جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر فیصله ومنله.
کسایی که با پخش اینمی اعلامیه ای اجندای امروز منتفی میدانه کارت سبز و کسایی که میخواهی که به این بحث باشه کارتستون تشکر.
نن د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. له ګاونډیو هیوادونو نه د راستنو شویو افغان کډوالو حال درکو.
په موږ باندې داسې بدالو ورور حکومت نه پرېښودلو. بازار ته نه سوی تللی، د بټۍ نه نه سوی وتلی، هغلته مزدوري کوله او دغومره شی نه و راسره چې دلته راغلي و. قرض را روان.
نور راپورونه هم شته خو په تندو څانګو کې و دا واوري
نن می کوچای دا شارسیال سوالی
کوم کسب کار دز دا
ما کارم نس از دا دا چوک مزور کی یو رستارو کود بدری ورز بیکار وی
ولی بیکار وی
دلته ور یو نه پر رس لس نه پر اور پس منډی وی
در سره یو ملګرتیا موکړی او د هم لومړی راپور د افغانستان ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر هغه پریکړه ومنله چې د دې جرګې د کار د دوام په اړه یې کړې ده. د جرګې مشر وویل چې ولسمشر خپل په شپره شوې اعلامیه کې په دې اړه قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي او دوی ته هم د منلو وړ دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وروسته د جرګې کار غیر قانوني دی او پریکړې مشروعیت نه لري. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي خو د افغانستان ولسی جرګې په یوې علني رایې ګیرۍ کې د ولسمشر هغه پریکړه تایید کړه چې د دې جرګې د کار د دوام په اړه یې کړې ده. د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وایي هغه دلایل چې ولسمشر د جرګې د کار د دوام لپاره ویلي قانع کوونکي او د منلو وړ دي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه له رای گیری وروسته وویل
برای امشب هی اعلامیه ریاست جمهوری
د جمهوری اسد د تیر شپې په اعلامیه کې د انتخاباتو د ځنډ د څو دلایلو له ویلو سره افغان ملت ژمنه ورکړې سوې چې د یوې راتلونکې میاشتې په موده کې د انتخاباتو دقیق نیټه اعلانوي. نو په دې اساس په دې برخه کې زموږ نور بحثې ګټلې. که څوک د دې اعلامیې څخه وروسته د نن ورځې اجنډا کافي بولي شین کارت او که څوک له بحث غواړي سور کارت یې پورته کړي.
ولسمشر تیر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اوسنۍ ولسی جرګه تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د ولسمشرۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسی جرګه د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هیواد ملي حاکمیت تمثیلوي او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نتیجې تر اعلانه باید خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سرطان میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د جرګې کار غیر قانوني بولي. د دغې جرګې یو غړی رمضان بشر دوست
په نظر من شرافت شهامت
زما په نظر شرافت میړانه قانونیت او زموږ کامیابي په دې کې ده چې موږ ټول د دې ځای لاړو. په دې شرایطو کې دلته زموږ پاتې کېدل شرما ور خبره ده.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د سرطان له لومړۍ نیټې مخکې ترسره او نتایج اعلان شوي وای. خو جمهوري ریاست تخنیکي امنیتي او مالي ستونزې او دغه راز د انتخاباتو د سیستم اصلاح د انتخاباتو د ځنډ لامل بولي او اوس ولسمشر ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي بکتاش سیاوش خبریالانو ته وویل چې د دغه جرګې د کار دوام د اساسي قانون پر خلاف دی او وروسته تر دې د دغه جرګې ټولې پریکړې نامشروع دي.
خاموشي مجلس نشان میته کې
د غونډې چوپتیا داسې ښکاروي چې د ولسی جرګې غړي د کار دوام ته چمتو دي. یعنی دوی پوهیږي چې که چوپ پاتې شي حکومت به هم همداسې غبرګون ښیي. ولې دا کار د هیواد په ګټه نه دی؟ تر انتخاباتو چې ولسی جرګه هره پریکړه کوي نامشروع ده.
حقوقي او سیاسي کارپوهان هم د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دغه جرګه کولی شي د انتخاباتو تر ترسره کېدو خپل کار ته دوام ورکړي. خو یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د کار دوام د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته غیر قانوني دی او پریکړې هم مشروعیت نه لري.
بله قدر منوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ولسی جرګې غړو نن د ولسمشر اشرف غنی پریکړه په دې اړه ومنله چې د ولسی جرګې د نتایجو د انتخابات د نتایجو تر اعلان پرې به دوی خپل کار ته دوام ورکوي. همدا اوس را سره د تلیفون په کرخه د ولسی جرګې پخوانی غړی او د حقوقي چارو کارپو ښاغلی کبیر رنجبر دی. ښاغلی رنجبر، مهرباني وکړئ که تاسو راته ووایئ چې په دې اړه پریکړه آیا د حقوقي نظره څنګه ده؟ آیا د ولسی جرګې کار تر دې وروسته قانوني بڼه لري که څنګه؟
د دې باندې نن زه خپل احترامات سلامونه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا یو ځینې قانوني او سمه پریکړه وه چې جمهور رئیس وکړله. زه په دې اند وایم چې دغه مختلف تفسیرونه چې کېږي لأساسي قانون أو مختلف شار تران جروان دي رسانيو كي مخصوصاً دا يوتداد كارشناسان سي بدك أكل أخبال تفسيري كي دلتا يو عام زين عام خلق زينتون يدير مخصوص كري كان فأسل كخبال دا دريات يوم ومعدا كامل انسراحات لدي بذك يسنا تفسير و تجربات نشتا جي لدينا حتى بجرگي كي ناروا مختلف تفسيرون کیگی او استناد کیگی بدی چې دلته خو ویلسی بدی چې وروسته له د ټول ټاکونو د پایلو د اعلان نو دا چې راغلی دي نو دا د دې کار غزول مشروعیت لري زه په دې قطعي مطمئن یم چې دلته دغه اول د چنګاښ آخري ورځ د کار د ولسي جرګې ته د دیراتیو موادې پر بنا او هیڅ نوع بل تفسیر په دغه ځای نه لري مګر بل اړخ ډېر مهم دی چې آیا دغه ماده چې دلته راغلي دیراتیو ماده آیا کامل ده او یا ناقصه ده آیا دغه دیراتیو ماده دغه حالات په نظر کې نیولي او قانونګذار کنه نیولي او که دا دی چې فرضا یو اضطراري حالت راشي او د انتخاباتو برگزاری ناشونی جنگی فوق العاده حالاتی چې دا همیشه خصوصا د جنگی حالت کې دا همیشه محتمل او دا کې شونی وو نو در آیا قوم گذار دغه حالت پر نظر کې نیولې وو او کنه نیولې
بله ښاغلی رنجبر ډېر معذرت غواړم دلته اوس دوه موضوعات همدغه ډېر مهم دي چې یو خو تر اوسه پورې لا نېټه نه ده دقیقه شوې د انتخاباتو او بله دا چې د ولسي جرګې غړي هم په یوه خوله نه دي مثلا ځینې وایي چې دا کار غیر قانوني دی زه وایي ځینې وایي چې نه قانوني دی دا به وروسته ستونزې زیاتې نه کړي
نه په هېڅ صورت نه زیاتوي لدې لپاره چې ولسمشر یوازینۍ سمه او قانوني پرېکړه کړې ما خو وړاندې وویلې چې حقوق پوهان دوه ډوله دي یو هغه دي چې په یو خصوصا په تفسیر د قوانینو اساسي قانون کې دوی سطحي برخورد کوي دوی یو بعودي برخورد کوي دوی مخامخ سیخ دي وردي په یو موضوع باندې مګر حقوق پوهان واقعا خپله اساسي قانون ډېر خورا مغلق دی د هغه تفسیر ډېر ژور مطالعات ته ضرورت لري او واقعي حقوق پوهان باید دوی مجتمعي او همهجانبه او ژور برخورد وکړي او دغه ماده د دریتو ماده چې په دغه شکل راغلی دی او دغه حکم کړی دی چې دغه دوره ختمه شوله له بلې خوا زه ما وړاندې عرض وکړم چې اساسي قانون کې خلا موجوده ده او دا خلا خپل د قانونګزار باید په دغه دریتو ماده کې په نظر کې نیولی وای چې دغه حالت کرا شي آیا موږ باید صفر څک چار چلند وکړو زه په دې اند یم چې هغه مکلف پدې وو چې یو بند کې زیات شي او ولیکي چې کله جنگ حالت او اضطراري حالت او انتخاباتو کې دل ناشونی پاره علت شي علت مهم نه دی نو دې انتخابي ولسي جرګې کار باید ادامه پیدا کړي تر هغه وخت چې نوې ولسي جرګه خپل افتتاح شي حتی او په کار شروع کړي تر هغه نه کې پورې ادامه پیدا کړي څو مهمو دلایلو اول دا چې د یو ماده په خاطر چې د ریټاو ماده ده او موږ دا دروازې د ورشي چې وګي وټړو موږ نه ماده دي او د ملي شورا په تلو او له اساسي قانون نه کاغو مکمل یو فصل د شورا ملي د دې لپاره چې کوم وخت ورشي چې دروازه تړل کیږي د مشرانو جرګه اتوماتیک تړل کیږي دغه کار نیر د ولسی جرګې له کار سره تړلی دی او ګزاري مطلق نشي کولای لکه خو خپل حکومت خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي
او مننه مننه رنجبر صاحب محترم کور ودان ژوندۍ وسی قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګې د کار د دوام پاړه د حقوقي چارو د کار پو او د ولسی جرګې د پخانی غړي خاغلی کبیر رنجبر نظر اوریدلو او اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه چې اسد الله لودین اړولې دي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پریکړه او په دې اړه پیدا شوو اندېښنو ته ځانګړي کړې دي افغانستان ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسي جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سر مقاله کې راغلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یوه طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډېر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل سر مقاله کې لیکلي چې له دې وروسته به ولسي جرګه د لویو پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساري کارونه کوي. په سر مقاله کې راغلي چې د ولسي جرګې د غړو هره پریکړه له دې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډله کې حسابېږي. سر مقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې کار ځکه تمدید شو چې اوسنی مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسي جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسي جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوي چې د سرطان په لومړۍ نیټه باید ولسي جرګه منحل شي، خو دا نه دي ذکر شوي چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یوه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکوونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
له کابل نه هخوا د لغمان ولسونو په غوڅ اکثریت سره د ولسي جرګې د کار د دوام سره مخالفت ښودلی. په دې اړه له سیمې نه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي د شمې پوره د دې ولایت ولسونو د ویلوي غونډې په ترڅ کې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې غړي دي خپل کار ته دوام نه ورکوي او د خپل ټاکلې نیټې سره سم دي د دوی پر مخ د پارلمان دروازه وتړل شي. د لغمان ولایت وایي سرحدي ځواک وویل په دې ناسته کې د لغمان د پنځګونو ولسوالیو قومي مخورو، دینی علماو، مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه. ځواک وایي د دې غونډې غوڅ اکثریت خلکو د ولسي جرګې د غړو د کار دوام سره مخالفت
ولسونو په غوڅ اکثریت سره پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې د کار موده دي نوره نه غځول کیږي او د قانون سره سم د چنګاښ په لومړۍ نیټه چې د دوی د کار موده پوره کیږي باید د ملت د کور دروازه د دوی په مخ وتړل شي.
د ځواک په خبره د دې غونډې ځینې غړي بیا په دې اندو کچېری د ولسي جرګې غړو د کار موده غځول کیږي نو له مادي امکاناتو پرته دي دوام ورکړي. د لغمان د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لغمان د ولسونو دغه پریکړه لیکي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ته استولې ترڅو د همدې لارې تر جمهوري ریاست ته ورسیږي.
نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور به تر لنډې خبرتیا وروسته در واورول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د جون شلمه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده او د خپرو شویو راپورونو له مخې افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې تر ټولو بد ژوند تیروي او یو شمېر یې له همدې امله بیرته هیواد ته راستنی. په لسګونو دغه کډوال د چهارشنبې په ورځ د روژې د مبارکې میاشتې له پیل څخه یوه ورځ مخکې په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ کمپ ته راورسېدل. دوی خپلې مسافرې جونګړې پرېښې خپل وطن ته راغلي، خو کوم وطن؟ هغه چې د خیمې لپاره پکې ځمکه نه لري، د خوړلو لپاره ډوډۍ او آن د څښلو لپاره مناسبې پاکې اوبه. اختر محمد چې اوس هیواد ته راستون شوی د خپل مسافرۍ د ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وزیر آباد نه راغلی، په موږ باندې داسې بدالو، ورور حکومت نه پرېښودلو، بازار ته نه سوی تللی، له بټۍ نه سوی وتلی، هلته مزدوري کوله او دومره شی نه و راسره چې دلته راغلی قرض را روان یو
په خیبر پختونخوا کې پر یو پوځي ښوونځي تر برید وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تر دې د مخه د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو یو مسول سایمن هانشاو له افغان کډوالو سره د پاکستان او ایران چلند ناسم ګڼلی او ویلي ول چې کډوالي د هر انسان حق دی او دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. په راستنو شوي کډوالو کې مو غوښتل چې د ښځو له وضعیت هم ځان خبر کړو. له نارینهو څخه تر اجازې وروسته شینکۍ ته مو د مایکروفون لاس ور اوږد کړ چې د خپلو ناویانو او نمسیانو سره ناسته وه. میرمن شینکۍ پټ مخ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالۍ پر مهال یې ډېرې ستونزې ګالوي دي.
دا ډېر څلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي اوس ماجه راغلي یو نه به دې لارې کریا سره سره نه خرچه سره سره ماشومان له لوږې له تندې چغېږي راته خپل وطن ته ځو اوس نه یوه روپۍ سره سره نه د غېجې خرچه سره سره نه ویلۍ لرو نه جای لرو نه ښه لرو نه بد لرو.
له ایران او پاکستان نه پر استنو شویو کډوالو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. یو شمېر دغه ماشومان لوڅې پښې او شلېدلې جامې د پاکستاني لاریو سیوري ته ویدول او یو شمېر یې لوبې کولې. ومو غوښتل دا هم بیا مومو چې راستنه شوي کډوال اوس په خپل هیواد کې په کوم حالت کې ژوند کوي. د لس کسیزې کورنۍ مشر خیرالله چې له مجبورۍ اوس د خپلو ورونو په کور ننوتی موږ یې هم له ځانه سره دغه خټین کور ته وردننه کړو. د خیرالله ورونو خیرالله ته دوه کوټې ځای ورکړی چې په یوه کې لا هم د څارویو لپاره واښه لیدل کېږي. خو خیرالله هیواد ته په راستنېدنه خوښ دی. وایي چې ژر به خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي خو له حکومته غواړي چې د کار کولو اسانتیا ورته برابره کړي.
زموږ آینده خراب اوسه دا بچان د دې خو آینده خو باید څه خراب نه شي کنه که دا هم خراب شي نو موږ خو چې نه کېونه خات نه هغه هېڅ نهسته هی شاید چې دوه خو به دوغه نه شي سي خپل روزګار خو به صحیح شي دولت نه دا غواړي چې وروره جانه بس د کار زمینه برابره کړي مځکه راکړي به دې دغه غواړي.
د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له څلوېښتو زرو څخه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د نوموړي په وینا حکومت په پام کې لري چې سږ یو لک افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه کړي.
الحمدلله سږ کال د رستنیدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 10,000 کډوال درلودل خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر رسنېدونکي دي.
په اینال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ اداره یا UNHCR وایي چې هر راستنه شوی کورنۍ ته د لارې کرایه نور مرستې او د کورنۍ هر غړي ته $200 نقدي پیسې هم ورکوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مشره مایا امیرا تونګه وایي خپل هیواد ته د افغان راستنو شویو کډوالو هرکلی کوي او دوی سره په خپلو اوږدمهالو مرستو هم ټینګار کوي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د دیرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرسته کوو.
که څه هم حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره هیواد ته د افغانانو له بیرته ستنېدنې هرکلی کوي خو ورځ تر بلې د بیکارۍ د کچې زیاتېدلو ته په پام سره د افغان کډوالو راستنېدنې یوه جدي ستونزه راولاړه کړې ده. خلک له حکومت نه غواړي چې راستنو شویو افغان کډوالو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې جدي اقدام وکړي تر څو په دې توګه په یو ډول د دوی له وخته مخکې ناسمو کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره برابر ده. د دغې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومی منشی بان کی مون په پیغام کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې د هغو کسانو په وړاندې په خپلو ژبونو ودرېږي چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. دغه ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو راپور کې آسیا د بې ځایه شویو کسانو د تولید اصلي سیمه ګڼل شوې چې په 2014 میلادي کال کې شمیر 9 میلیونو ښودل شوی دی، خو راپور وایي چې افغانستان اوس د کډوالو د استولو مقام سوریې ته پرېښی دی. قدرمنو اوریدونکو، ساعت د افغانستان په وخت 2:30 بجې کیدونکی دی. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی به له تاسو سره شریکي. تر هغې وروسته مو په یاد وي چې د تاند څانګې او د حقیقت څه دی 19 پروګرامونه هم لرو. اوس هم صفی الله ستانکزی او د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکی.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د جرګې د کار د دوام په اړه د محمد اشرف غنی پریکړه تایید کړه. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي چې له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي یو تن یې له 2 شپېته میله وسلو سره نیولی دی. د هند په ممبئی ښار کې لکتر لږ شپږ شپېته کسان د زهرجنو الکولو د څښلو له امله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر د فرانسې او بلجیم دا پریکړه چې د روسیې پانګې کنګلوي وغندله. او رپورټونه وایي هغه سپین پوستي سړي چې په جنوبي کارولین ایالت کې د چارلسن په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې اول پلان درلود چې پر یو کالج حمله وکړي.
مننه سنګزه صاحب، روژه ده خو بیا هم که زحمت نه وي نو اقتصادي خبرونه هم له تاسې واورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د روان کال تر پایه به مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د پاکونې او پروسس 300 مرکزونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په 9 ولایتونو کې د دغه مرکزونو د جوړولو چارې روانې دي او هر مرکز په کال کې د 5000 کیلو ممیزو د پروسس وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دغه مرکزونو کې به ممیز په کیفیت پروسس کیږي او بهرنیو هیوادونو ته به د ممیزو د صادراتو کچه هم لوړه شي. د ممیزو د پروسس دغه مرکزونه په سرپل، جوزجان، سمنباد، بلخ، پروان، کاپیسا، کابل، هرات او کندوز ولایتونو کې جوړیږي. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي سکهال د شیرخان بندر ګمرک اواید 11% کې ډیر شوې دي. د شیرخان بندر رئیس شهاب الدین باور رسنۍ ته ویل چې د روان کال په 2 میاشتو کې 7.5 میلیونه افغانۍ اواید ترلاسه کړي چې د ورکل شوي پلان له مخې په کې 11% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دې ادارې اواید 570 میلیونه افغانۍ ته رسېدلي وو، خو سږ کال دغه ګمرک ته د 900 میلیونه افغانۍ راټولولو پلان ورکړل شوی دی. باور د اواید د ډېرېدو لامل په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې او د نفتي مواد په وارداتو کې زیاتوالی ښیي. شیرخان بندر له لارې سوداګریز مالونه د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ صادره وارديږي. د هرات سوداګري او صنایع خونه وایي چې په دې وروستیو کې له دغه ولایت څخه شاوخوا 50-60% پانګې وتلي او ورسره په همدغه کچه د سوداګري او اقتصادي ودې افسادي کمه شوې ده. د دې خونې لومړی مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت سوداګر هڅه کوي چې خپله پانګه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته انتقال کړي. ښاغلی الاف وایي له هرات څخه د پانګې په وتلو سره بیکاري هم زیاته شوې ده. د دغه ولایت په ادارو کې موجوده فساد په ګمرک کې پر اومو موادو لوړه بیه او د هرات په وړاندې د دولت دوه مخي پالیسي په دغه ولایت کې د نه پنګونې او اقتصادي کمزورتیا اصلي لاملونه بولي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 90 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 30 پوله، د سعودي ریال 14 افغانۍ، د پاکستان زر کلداري 515 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ.
دوستانو، دوه ونیز خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی نشر ته چمتو دي چې یو په بل پسې به نشر شي. تاند څنګه نورګل شفق او حقیقت څه دی خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړه.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
تازه په خیر همزولو،
نن سبا چې به تعلیم یا به کسب شوي نو روزی پیدا کول لسری هغه چا خبره سرمنو باسي. دوستانو جنو همداسې به کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړې چې چوکې په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوکې کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګرمه ځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم او په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو، د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډک وي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډېره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیله من وو چې د یو کسب له زده کړې یې پاتې کړي دي.
نوم مې کوچی ده، شارسی ولسوالۍ.
کوم کسب کار دي زده؟
نه کارم نه زده، د چوکې مزدور کې یو ورځ کار وکړو، دوه درې ورځې بېکاره
یو. نو ولې بېکاره وایې؟
دلته ولاړ یو نفر راسي لس نفر ورپسې منډې وایي. کارونه نشته، کوم کسب زمونږ نه ده. بس
گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی. دوستانو، که کسب زده کوو نو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي، ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو.
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب بس کار او زار واسوګ نه ول، بس مجبور یم کار زیارم کول، مزدوریان یم کول. یو اوس زده کو هغه پیسې نه ورکي، هغه سره شاګردي کې پیسې نه درکي. مفت شاګردي چیرې سوکا کوي؟ مونږ چې چدار خلک
منګه دومره وخت نه درلود، اوس وي بخین نه لرسته کور مشکلات دي. بس هغه دا یو مزورکاری کار ده، اندې ته ولاړ یو.
ژوند او قرار اور او بو دی نبه او سه شي نيو سه کی پیار او نور یو تپل چور دی داسی بتی رشی دا چتی دی.
ملګرو، لنډې به موریدلی وي چې وایي مسافري بده خواري ده، سخته نیستي ده، ښه ځوانان بدرنګ وینه، په کار روزګار څوک بد نه ښکاري. همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی. دی هم نیستۍ له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه ښود، اوس رنګمالی کوي. او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی. دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترې زده یې کړي.
زما نوم فرمان الله. اول ما مکتب ویلو، مکتب مې چې خلاص کړو زموږ لږ مشکل و، او د پلار مشر زوی زه وم. نو رالم استاد سره، اول شاګردي مې کوله، شاګردۍ نه بس ورو ورو بس کار مې زده کړو. اوس دومره کوي چې خپل وسې پورې کار ته کوي. افغانۍ 300 راکړلې، بیا د نیم سو اوس 400 وي.
جهانزی ننګرهار شاګرد یم تر اوسه. زه خپل استاد هغه کار کې په کور ته زیر شم، وګورم فکر وکم اوس دغه دغه کار کې رنګمالی کې اوس لګیا ده. برس وخت زه باید د وزیر شم، باید خپل استادونه ټیکادار شم، سم کاریګر شم، خلک رانه خوشحاله وي.
محمد د ګیلکاره استاد دی. دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی، خو وایي چې له خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو گردی زر تر زره کار زده کلی
ما پا کراچه که یو سلو شل کالداری بانی ما کار کهو و دما استاز دو نیم سو روپی اخشتلی مونگو ایرش دا سنگه خود دام یو انسان دزم یو انسانی دا کار که زم کار کهو دای ولی زیاد اخلی زکم اخ پا دیو وجه بانی مونگم یو شوق پیدا سو که رز داغ کار زده کو
استاز شبه کم شه پا کار و ما تو دان دازه لگه دا چه دوز داغ شه پا کاری گاغن مخ که و ما غ شه ورطا ور که چه استاز با کم قسم مساله وقتون آقا با ما جوڑ اکلا ورطا با مخ که و نو دی بانی ما لکه قدر پا استاز بانی زیاد سو
استاز پا اکثر وقتی خپل کار که مصروفی اقا دوم را وقت نداری چه تا تا ازده کی خطبه دا استاز نغلا کهی چه وز دما استاز دا شاول را اوچت که دا سنگه سنگه پا کمه طریقه بانی استعمال که تبا دا استاز نا که 10% کار تا استاز خی نه 50% به ته غن اغلا کای دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کای زکه ته شاگرد دی تا باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته دی استاد هغه امر نه منی خبره ته نه منی تا دی شو هغه ته صحیح سره مکمل کول نه سین هغه تاسو څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زکه نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي استاد سره دی کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي وی خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبر هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چاره دا 300 روپۍ نن واخلم په جیب کې واچو مولا چرما یو سړی داغه د کسب غلی هغه دا 300 روپۍ خونندې خورازي او کسب زکه او کمال زکه سبب دې نه زیاتې بل ورځ به دې نه زیاتې نور کمالونه به پکې زکه کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسی هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دی چا نه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت خط سره خپل کار سره ترسي هغه دار چا خوخي رسیږي بم کوشش بم کې یو سړی ځان سره ساتیم نو کچیر ته یو سړی ځان سره وساتې نو ته به کار زده کې کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې بل ورځ بل وستا سره کارو کې نو ته هیڅ وخت کار نشې
کولای بس پک نظر بنور مکوا د بے وسه رات کې
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکهدار دی دوستانو دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بېکاره پاتې نه شي باید یو ښه کسب زده کړي
ما غوښتل چې زه باید استاد شم زه به څنګه شاګرد پاتې شم د دې لپاره کوشش مې کوه شاګردي مې تېروله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم څوک چې سل سهار نه تر مازدیګره پورې ناسي کار هم ورته نه پیدا کیږي په دې باندې چې کسب زده نه وي د اړیکې نو د اړیکو هر وخت نه وي او باید هر سړی کسب زده کړي چې ما کسب زده نه وای نو زه به مسندس وزګاره ګرځېدم ما سره ونه پر هم دلته تعمیر کې کار کوي خو را سره خوشحاله هم دي او هغې ته هم زه ښیم چې کار زده کړي سبا راته دعا وکړي زه همېشه خپل استاد سره پاتې
مننه چې تاندې څنګه اورې زولو منو چې ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي راځي د فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډنګ کاری پر مهال مخصوص یې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری
ما یو روز ما ته ولډنګ میکردم
ما نوم احمد دی وظیفه می فلسکاری دا ما یو ورځ ویلډنګ کاری کوله هغه توري اینه کې مې نوې پسترګو کړی سترګې مې ویلډنګ کاری سخت و وهله هغه ورځ مې دسکش هم په لاس نه و یو لاس مې هم لږ وسوځید چې د شپې کور ته لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم سترګې مې وخې کوله خارخې کاو تک سرې و له هغه ورځ را ورسته زه اوس احتیاط کوم
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ځوان دوستانو د خپل رنگمال رو کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاو خو د ځان تړلو پټې سره ځان نو تړلې را پرې و
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مونږ ډیر جیګو جیګو زینو باندې کار کوو خوازو باندې یو تخته واچو تخته باندې کار کوو دریم سلرام پنځم منزل کې نو یو ورځ مې ورور چې کوم پټې دا غ پټې باندې ځان بسته کړی هغه ورځ دا پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې و نو د دویم منظر نه لاندې را وغورځېد بیا ډېر سخت خوږ شو خپې لاسونه یې هم خوږ شو هسپتال ته مې وړو ورځ خو ډېر سخت خراب و
وایي انسان هم عجیبه دی دوستانو د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغیو یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوي دي دی وایي
اوس زه په خپله هم لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته بی چې هغه د کیمیکل دی وجه نشوم او اپیلپسی ورته وای چغم ځینی ما زیاتواله چې دې کیمیکلو نو شوه ده سرختان چې دام تویږي دی وجنه لکه اوس ما چې اوس پالش میم کو هغه پلاس کیږي نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکه درې څلور ځلې واچو اوس پرسیګم دنه مازړه تنګونم کوي دی پرسو وجنه نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وای کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغه ځین احتیاطي توکي را کوي کنه په خپل پیسې نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځین کاری لګه شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا نه کې چې لاسو د دستانې چې خولم سره او بوتان چې حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره موږ ته خپل تر اوسه شي نه دی وروړي خپل هم ګور ساته پدا چې 300 روپے دی دی درې سو روپے ما زمګه سل روپے هوټل کې درومي 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وګس دې ما دې ځان ته سامان و
لړکی صدو مینه ختم شوم پر شو جانا زمد ډيري غریبای نه چې خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککلې نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کادس کښ په لاسونو کړو نو ځینی ملګری زوروی او راتوای چې ډیر نازدانه یو په ځان دی زړه ډیر خوږیږي
نه یوسی کی کار کوو الته راته خارجان ویلو چې تدسکه شو اچو نو مرګریم راغله پر خاندل بیا مان اچنه وی سل نو مرګری ته مخ به خودل چې د دسکه د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدل نه سوق چې ځان ساتي نو بیا دسکه هر ساعت چې کو سوق خلک خندات وګورن نو دسکه نه چې ځان ته بېده
حمزولو سمی الله بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړه کلکه خولۍ پر سر وا شین یونیفورم په تن وو او دسکه په لاسونو وو د ویل
سوق چې نه په سرې پوښې دا زمونږ شلرو فورمن هغه خو یو پیره راته وی چې باید حاله یو داغه مونږ سره پاره درکړی دی دا وی کړه دویم ځلې ګیر کړو بهم کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د پاره د سر حفاظت د پاره زمونږ خپل ګټه د دسکه یو داخلي انسان باید خپل په ګټه توان وکړي
دوستانو د کار د قوانینو په سم فصل کې راغلی دی چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچېدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګه تا وګوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesang تر بیا مو الله مل
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
دلوی وبخون کې خدای پنوم د آزادی رادیو خبرونه اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدای په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ونی خپلواکی او ګډي کمیټې اجرایی سرپرست ښاغلی عبدالعزیز آریایی زموږ د پروګرام میلمه ده ښاغلی آریایی ډېر زیات ستړی مشی په خیر راغلی
مننه
ښاغلی آریایی دې ته پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډېر وخت تېرېږي تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملا پیل کړی دی د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لس میاشتې یا کمتر د لس میاشتې ډېر مشکلات د په مخ کې وو د دې مشکلات څخه در وتلو د پاره ډېری هڅې کړې دي یو مشکل یو مهمه مشکل هم دا وو چې څنګه د حکومت وکړي شي چې د فساد په وړاندې خو مبارزه وکړي په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړې دي سیاسي اراده رامنځته کول وو چې دوی وکړي شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی دستی کار یا عملی نخی راغلی دی چی من کولی شو چی دقیقی پر اساس بو یا حکومتی وحدت ملی پر مبارزه علیه فساد که کم از کم یو اراده سیاسی اراده لری
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پر وار سیاسی اراده خودلی پر مجلسونه که ویلی چی مک فساد و رکو و فساد پراندی مبارزه پر اراده که خودلی البته نیتی در روز چی دست یو کار روگی خو دا چی اونشو یا تری او حده پوری دا کار وک خو بیا هم افغانستان در فساد برخه که لمره و دوم مقام در لوده پر تیر وقت که دوی هم موس همه غسی و پالیسی تقیبه استاس پر نظر سمرا بدوی وطوانی که چی در اخفل خبری واقعا عملی که
مخکنی حکومت په وخت داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل و
او د حکومت له خوا هغه باندې فشار راول شوی وي د خاص موارد نه و هم په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بان خبره د دې سره سره چې موږ منو چې پدې کې هم دیر تیروتونی او خو ارسره ده یو سیاسی اراده او چی او خیل شو رئیس جمهور لخوا او حقی پسی هم کم از کم یو قضاوت وشو او دویم هم دارنگ لکه تا سوست گوره چی پا هرات که رئیس جمهور زی او ده هرات لوی حالی ردبه مخامات چی پا فساد که خیل و اغوی سرام ولی تمعریفی کوی هم دارنگ د انکشاف شهری خبره چی نوی تاسوته معلوم ده چی در اغر رئیسان چی فساد که خیل و اغوی برانواری تمعریفی شویده او دستی خود گامون خسته ده چی داده سره چی دیر مشکلات ده پده حکومت که نشی کولی چی یو وقت که طول کسان معرفی شی خو یو دستی نخر کاری چی
فساد موجود ده حتما
فساد خود دیر زیاد موجود ده او من در نوی چی فساد بانده دیر زیاد عغیزه کرده در کارونه خو یو اراده مسته شویده او پلانون هم پک تنظیم شویده چی در ملی وحدت حکومت فساد تا ولانده مبارزه تا چمتو ده
سمده یعنی اوسنی چارواکی هم چی نویشی ویدی حتی دوی هم یو نه یو دول پا فساد که خیل دی
نوی چارواکی چی کم معرفی شویده اکثرا دست خلقو چی لکه منگ و تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نو کرده چی اغوی بانده فساد خبر اطلاق چی خب زما نظر داده چی من از هم در وقت چی فیصله و کچی در خلق فساد سره مبارده کوی که پخپل فساد بانده بیا غر که
یعنی پخپل هم در حکومت وخت ورکول دی لپاره چې دوی کم وخت تیر کړی دی د خپل هم په یو ډول باندې هغوی ته دا فرصت ورکوي چې کارونه لږ څه سست کړي یعنې په چټکۍ سره د فساد مبارزه عملي نه کړي دې ته پام چې اروپایي اتحادیې هم خبرداری ورکړی که فساد ورک نه کړی موږ خپلې مرستې بندوو او کموو یې نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکوي چې بالاخره په دغه کار کې لږ څه ضعیف عمل وکړي ستاسو په نظر څنګه چټک غبرګون باید وښودل شي چې حکومت مجبور شي چې بالاخره فساد ورک کړي
نه بالکل تاسو سره موافق یو او ستاسو هغه مخکنی سوال چې و د دې په باره او چې د شخصي خبره د وزیرانو او د نوي چارواکو د هغې په اکل از موویل چې هغوی باندې خاص معلومات نشته چې د فاسد وکنه او مخکې داسې چانس هم ورته میسر شوی نبو در حکومت سست عمل کولو پا هر از منگ هم نگرانی او طول افغانستان خلق نگرانده خود داده سره سره منگ باید و منو چی حکومت دیر مشکلات لری او داده سره سره در حکومت نوی تصمیمونه چی پده دویم سلورانیز پلان که چی کم پلانون لری پا طول وزارتخانه و که خاصتن اقا وزارتخانه چی من سر وزیران صحبت کرده او شرک شویده اقوی پلان من سر من گورو چی یو تاپ اولویت او یو مهم اولویت چی ده فساد سره مبارزه خبره
شو چی زین وزیران رو تصور خبری کردی اندوی پخبت سر لزنی پلان که زینوی فساد رو کول هم شامل کردی آیا تاسو همکاری و سره کړی داسې د همکاری زمینه مو برابر کړی چې له دې سره همکاری وکړي
بالکل د همکاری زمینه هم مخکې خو په دې کمیته کې یو څو ارجابیان شوی او هغوی وزارتخونو کې لکه کار او طولانیز چارو وزارت او دی لوړ و ازدکر و وزارت او کدوال و وزارت په دی وزارتخونو که منگ مخه ارزیابی درلود او دی فساد پا ولان دی زیان منول تشخیص شوی و پا اقا وزارتخونو که اقوی سرم منگ شریک کلل او اقوی هم در زیاد تحاد سرم منگ سر جمعن درلود چی اقوی پا سل و رزنه پلان که تطبیق در پار اوزمون سفارختانی در تطبیق در پاره کار وکی
او باوری هستی چه دقیقا ستاسی سپرختنی با تطبیق دیکن؟
یو سو پرمختک شویدی لکه کار او طولانیز و چار و وزارت او همدارنگ پا مهاجرین و وزارت که من پیشرفت گورو پرمختک گورو پا نورو که زمان تیم اس هم وزارت خانو سرد نظارت در پاره تلیدی زمان پا اشپک مشتنی راپور که در من خوره کلو چې کوم ځای کې سمره پیشرفتونه او پرمختیا
شو هغه ریپورټونه تاسو متحد یاست چې خبروي کڅنګ
بالکل موږ متحد یو او مستقلانه ډول سره خبرو د وزارت خانو کې د سکم پیشرفت شوې وي هغه به ان شاء الله خلکو ته وړاندې کوو
اوسنی چارواکي ډیر وخت په خوانی چارواکي ملامتوي چې فساد له هغه نه موږ ته په میراث را پاتې دی آیا واقعا دا مسله تاسو تاییدوي او کدوی د ځان د کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره دا خبره کوي بالاخره
تاسو دا معلومه ده چې په یو کال کې داسې یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت موږ ویلی شو هغه وخت په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلاتونه هم خلکو ته او حکومت ته رامسته شو د هغې نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې دغه لویه سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ضرورت دی دومره نه و په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیارلس کالو نه تر اوسه پورې شکل نیولی دی او یو سترکچر پیدا کړی دی په دې کې چې ډېر سخت دی چې مبارزه پکې ډېر آسانی سره وشي خو دغه سیاسي اراده چې پیدا شو او اوس خلک په دې باندې تقریبا باورمند شوی دی چې رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې خو دا یو خنخ دی او کولی شي چې دا ان شاء الله موفق شي
د زینو پخوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان د پخوانی ولسمشر البته د لومړي مرستیال او د زینو نور لوړ رتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري و چې مثلا فساد کړی دی مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري داسې تورونه په هغوی لګول شوي و دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نه ول ډېرې نوې څېرې دي دوی سره هم دغسې یو ستونزه شته که څنګه د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نومونه که څنګه
تر اوسه پورې خو په دې داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو دا به پرژدو د لوستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي
مننه د ولسمشر کرزی په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان واوسي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي کوم یو به ډېر وي
فساد خود ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزی په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی د ځینې وایو چې حکومت په ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کموالې ډېر زیات راغلی خو دغه سیاسي اراده چې ځان نه رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه ښودلی دی دا یو داسې کاریږي چې لږ تغییرات په وزارت خانو کې راغلی دی په خدمات عامه کې راغلی دی لکه مخکې که تاسو اداري کار د پاره چې ضرورت و تاسو دغه مثال په ډول پاسپورت واخلی یا داسې یو تذکیره واخلی په هغه کې ډېر زیات ستونزې وو او رشوه هم پکې ورکول ډېر زیات مسایل وو خو اوس دغه لږ کم شوی دی نه وایو چې بالکل
ښاغلی عبدالعزیز آریایي د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس افراس تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
وکړې
Sarve